دی فریبا ظاهر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیر مننه که آن سمعه عباس درنا دوستان و در زدیر رویو یوی بلخ پرونی تستری مسی دوستانو پا دی یو ساته خبروانه که اوری چی ده ناتو عمومی منشیوی ده افغانستان ده سول پروسه کمزوره خو دروان جگرو ده پایترسی دو یوازینه لارده. دمو ده خبروانی ده سرموزو ده نور راپور نه هم اوریده لیسی خو خبروانه ده افغانستان سیمی و نری پا مهم خبرونو پیلوم. پسر که ده تو مهمو خبرونو سر چکیم. پا ننگرهار که ده گاز دبی چودنی لعمل 15 تنه وجل سویدیم. تمده چی ده کرونا پرزد ده واکسین لمرانی جوپا ترشپا رومیاشت پوری افغانستان تا ورسیجیم. او پا پاکستان که ده توریزم زدی وی محکمی دو تنه چی ده توریزم پا مالی تنویل تورن سویدی پا اوش ده بند او میلیونر پاکستانی روپی و جریمی بندی محکم سویدیم. در خبرونو تفصیل با قبل که در امریکا در سفارت سرپرست او شرزفیر راس ویلسن وی باید په افغانستان که در مطبوعاتو لازادی پا تیرو نون سکلونو که دیوی مهمی لسترولنی پا توگه ساتنو سی. شاغل ویلسن دغه سرگندونی تیرش پا پا چو تویتونو که کری او لیکلی دی چی در رسنیو در کارکون کم لطر کوی. در شاغل ویلسن پا وینا در رسنیو کارکون که دی چی در شفافیت او حساب ورکونی در تامین لپاره دیر میرانه شیی. په تکم دو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی په کابل کې د ټولو ټلویزیون په خوانی ویاند یما سیاوش په ننګرهار کې د انیکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل شوی دی. شاغلی ویلسن ویلی چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوی دی. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واسطول سوی په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د سه شنبې په ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ په 15 ویلې سیمه کې په یو کور کې شوې ده. په دې پیښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو خبر ورکوي. د کندهار والی حیات الله حیات تېر شپه ناوخته رسنیو ته په یو استول ژغیز پیغام کې وویل
په تېرو 24 ساعتونو کې د پنجوایی ډنډ او ژړې ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 18 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
شغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د کندهار د والي له دفتره په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو او پاکې سوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د کرونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپا تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د خبره د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کرونا وایرس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړي دي. د کراچۍ محکمې د غلام رسول رباني او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. رباني چې د جماعت دعوا د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 15,200 امریکایي ډالره کېږي د نغدي جرمې په پرې کولو محکوم سوی او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه چکه د القاعده له څنګه سره تړاو لري په غیابي توګه په شلو کلونو بند او 1,300,000 پاکستانی روپیو چې 14,000 امریکایي ډالر کېږي د نقدي جرمې په پریکولو محکوم شوی دی. په کوروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یو بل قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې د زلزلې لشتل لږه شپږ تنه وژلې او له شلو زیاتې ټپیان کړې دي. د زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر شهرونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یې ورته زیان رسولې دي. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو څخه خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوجي مرکز د دغې زلزلې قدرت د رشتر په کچه شپږ اشاره درې ثبت کړی. د جرمني د جیولوجي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ کې شاوخوا شپږ څلوېښت کیلومتري کې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارډین د اتنوي کلونو په عمر مړ شو. نو موډي په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یو ترکیب سره چې د راتلونکو ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوره ولاړ یو ترکیب و، د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و. د کارډین کورنۍ پرون اعلان وکړ چې نوموړي پاریس ته نږدې په یو روغتون کې ساه ورکړه. د خبرونو پای. دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي چې تفصیل پر وی پانه هم د ازادي رادیو پر وی پانه هم مولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کمیا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزورې خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لار بولي. د بیپولو خبریالانو کلنۍ راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په پنځو خطرناکو هیوادونو کې راوستی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ایران حکومت د هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندولې چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چارې پیل سوی وي. په خوست کې لسکونه شوزو او نارینه او ته د بیلابیلو حرفوي زده کړو پروګرام پیل سو. تنظیمونکي وایي
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو.
په دوه منیمه ای کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه اوري چې تاسو له پیغامونو جوړه ده.
کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایره ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. یو وار خو نه یې چې بیا یې بیا کمزورې بنده بنده کیږي. دا مشکل کې دي چې چارواکو پر ورسېږي.
د ازادي رادیو سره اوسئ. ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته د ناتو عمومي منشي وای د افغانستان د سولې پروسه یو کمزورې پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینې لار همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ د څرګندونې د جرمني د ډي پی ای خبری اژانس سره پرون په ځانګړې مرکه کې وکړه. نو موري د غراس په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې دو یا د وټلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د دې موضوع تفصيل نوریاس نوری
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزورې پروسه د بریالۍ شي خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خبره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پریکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پریکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پریکړه کوو خطرونه لري، که پریکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نه شي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو تبن د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ستاسو چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په کوشش کې پاتې سو، خو که ووځو زموږ لپاره د دې خطر ستاسو چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل سي او هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې په ډېرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخ ته وړي د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده او د دې هېڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي، په دې هېواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پول خبریالانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د راپور داسې مال خبر شوی چې د 2020 کال په وروستیو کې لږتر لږه 15 خبریالان په بیلابیلو سیمو کې په هدف وژنو کې وژل سوي دي، خو د وژنو مسؤلین یې تر اوسه معلوم نه دي. په دې زما د همکار راپور ته پام وکړئ.
د بی پولی خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، په کې راغلي چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله یې پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې سوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وای د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولي خبریالانو په راپور کې راغلي چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 900 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګ په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغي څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بې پولي خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفی اغیز کړی. که څه هم د بې پولي خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سویو وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیس پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیری خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
زموږ غله ازادي رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سل شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلایسي. اوس به ورسو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د ورځپاڼو ته ملالی بشیر کتنه کړه.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه چې ډونلډ ترامپ پیل کړي باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل شوی و چې د سپتمبر د 12 د حملو تر شا یې لاس و ډېر مخکې لا بشپړ شوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ترامپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلی چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای شي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ترامپ ش اقدام او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای شي تر ترامپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه استلو سره د ډیرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نه سوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد شوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نه سوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنگول پیل کړل. د مقالې په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنگول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس خوست توجه چې لسکونه شوزو او نارینه وته په اتو بیلا بیل برخو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل شوی دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لری پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې شزی دي. په دې اړه له خوست خزمه د همکار راپور اورو.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایل د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینه وو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریه او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کېږي او کولای شي د نارینه وو تر څنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې مونږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې مونږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او مونږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو او خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه مونږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې مونږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکو چې د برېښنا کسب زده کړی وای، دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو برخه کې مونږ پوره بلدتیا لرو. مونږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې مونږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي ان شاء الله چې مونږ په انده کې د خپل مسلک دی او مونږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی وویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبروي کې ترسره کړي ترڅو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه سیمه ایزه موضوع د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندولای چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چارې پیل سوی وای. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیلمند په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجه هوارې سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماټیکو هڅو په زیان بللې دی. نور تفصيل نور یاس نوري راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانه ډیپلوماټیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یو مرکه کې ویلي چې دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازم بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر 28 ویلی و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوی قانون د تطبیق مقرره است ولیدا. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبې دوه وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولی و چې د شورا هم هغه سم دستي تایید کړ. د استول شوی مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په دو میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالی چارو په اړه یو رپورت چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلاري پر نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجی او لازمو تخنیکی وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولیزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسي هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او د سپورت دګر ته ورزو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وايي خوښته چې د شلوري زولو بود لسیز غوړه لوبغاړي جایزه ګټله. د کرکټ نړیوال شورا لوري په خبر سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا لوري د لسیز غوړه لوبغاړو جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستي لاستړنې خوشی شو درې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
راشد خان وایي خوښدی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zami de minawalo la paradir khakhim che da jay sami wagatla la ha tool manana kom chizma la tali kare aw hatsawale tar tsu de la sizi gora lo paradishan mata de afan potoga da zangri shi biwi
de la sizi gora lo baro la parad da jayzi gatlo ladai da cricket nadiwal shura la lori da 2000 kal po urustai miash ki pail shiwa چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندستان ویرات کولی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزي غوره لوبغاړي او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزي غوره لوبغاړي اعلان شوې دي. پخوانی افغان لوبغاړي او د کورونی کرکټ مسول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاستراوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری وو او په دغه واخیرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کورونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطح باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل را پاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټی کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خبر شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د کورنټ ښه هغه ته مو په دې شکل سره واځي د الکترونیکی تفسیر توریه دي ټول صالح ته فراخ شي ځکه چې خلک مشکلات دوی نش کولای چې مرکز سره رسیدګي وکړي. مرکز الکترونیکی تفسیر د طرفاله به پر موږ هغه دا چې د الکترونیکی تفسیر مراکز یا د فاتیر باید رسیدګي هم فراخ شي ځکه چې هغه ډیر مشکلات لري او هغه تفسیر په برخه کې لږه سہولت رامند شي. نور مخلصم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. زکلی والا شنا د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایت څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راته کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر سدیا دی مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لښکرګاه تر ګریشا او پر کندهار ولایت پر نرس نو پر دغه لارې باندې دا ناروغان خپل ژوند د لاس ورکړي او پر دغه لارې باندې یو پل دی چې د نزادرو ترمانده دی هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو دغه دومره کیفیت خراب و چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکړي نو زما د ازادي راډیو سداخله او ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسي نو وسلام ته احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې اته بجې یو دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په تیرو 19 کلونو کې د مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسی. شغل ویلسن دغه څرګندونې تیر شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکي چې د رسنیو د کارکونکو ملاتړ کوي. په ننګرهار کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې اتلس طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبد چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. په پاکستان کې د تروریزم یوې محکمې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم شوي. په کروشا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یو بل قوي زلزله وسو چې شپږ تنه پکې مړه شوي دي او د فرانسې د مور مشهور طرح پیر کارټن د اته نوي کلونو په عمر مړ شو. دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه لرو. خو تر هغه د مخه د کووېډ 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخامخ کړي. دا باور چې په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له ډلې 2000 ډیر کسان مرسوی دی. صفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته درسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په موجودو ننګونو یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی په کډه وایو ورو.
د کرونا وژن کې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې لیو جوړ کړکېچ سره مخ کړ دا چې خای او عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووېډ 19 آزموینه مثبت وختله.
ما از قوم اومده بدم و تقریبا 20 روز ما شفاخونه بستر
زه ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې په و او تاقې ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړی پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا وایروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا وایروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې وایروس د دویمې څپې له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکي میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره د کرونا د مثبت پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو بلومي کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو د دغه کډوالو علي ادا پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاصه ننګرهار کې بیا د کورونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید مزال ورو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو. لوک چې په دې کې د غوړ سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو، د دغه ناروغي ښکار او خپل د غوړ سر چې کوم ځای کې کار شو لازم کو کو ټول اکثر غلي زما ونیول. نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازه باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دی په خپل ځان باندې وایي کټ مالرو او هغه ډیر یو عادي کیټو طالب باندې منګه خپل ځان حفاظت کول.
افغان چارواکي د کرونا روس په مدیریت کې ځان برلاسي بولی خو په روغتیایي سکتور باندې کومه پنګونه هغه څه یادوي چې شتستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 10 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پنګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واس سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اخیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس تخپرېدو لنډمهالې اخیزې لاغیدلی ځانی تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لمړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یوتوانیدلی د دې ویروس تخپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډیر خلک ونیول او د ګڼو ژوند واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکو بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارجابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارډ ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیه مو سیډلې دي. د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په شمول د نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او د دوسیه مو د لازیاتو سیډونو لپاره لوی سرنولې ته لیږلي. لک تر لګه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوی او دوی مو لوی سرنولې ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولې ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحقات کردیم و در یفتای ما رو به او شدید ساختیم.
ده فساد دا تورون آن دی حتی لارل چی ده عام روختیا پخوانه وزیر فیروز دین فیروز او ده هغت سو نگدی همکاران پا فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه چارنوالی تواستول شوی. خاغل فیروز کسام ده فساد تورون ردوی خو افغان حکومت وی لفساد سرکلک مبارزه کوی او ده تورن و کسان و دوسیه با چرل کیگی. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو ده او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه ده، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ته مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موجه هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم دیگه پرونی پامرسته. نورمانه سندوم اوردو استاسیو پیغامونه رخلو پا پرل پسی دوله لطب سره پراتخ پرون.
هلو سلام علیکم، پر خبری کم در نگرار نرو او در توخه مبارکی خبری کم کنه بسچل ده چه در منگ افغانان چیز در سرخواده بوشوی در ترخم که در مسافر خلو زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشو بیزه تا کهی او نی پری کی پوش باید د دې مبارک لکه شوشه پوش او ډیر غټه لانجه ورته ان خلکو د روپین بیا خپل پزور واک او زور واکې پوش زرنه زور واکې جوړ کړنه ته مشرونه ده کشر قدر لري پوش او دمر دې ته دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړی زوی پکې نشته پوش ټول ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله بازم ما د غزنی ولایت لنه په سفر باندې ما دوه خاطر له شرګه خاطر دی له درایي بیا تر شرګه پوری په پوسو کې راګرځول یو په مسافر راکټ کوي دی ولنه باندې وګړه د خاص دی چې شي د خاطر د مختار پریا دا کې سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګر وګړي اتي په شهري کې اته وای مننه نګوري خپه نشم موږ نه ډار خوش مننه که خپه نشې چې ګلو خپه فهم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاشم د څو زما د حیرات ولایت ته هړي کنه وای دا ګل ته چې دی خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي ساجر ګران سیوی دا
حکومت لری وسے نہ پڑے دا ہر شہرداری دا شیف دولت کنٹرول کیا خود پر حجالات بنجے نرخوں نے لڑ مکانات دولتی دارو پر ورسے بس پلام
زه جانانم د علمل ولا سناړي کني ولا د امرو سچ راځي خو شرام له خپل کوروته نزمر په دواله سي ګراندې ور په کور کې نه لرو جنگو غره برسي په بازار کې ماړه ولې نزمر سره هیڅ چا سر نه ګرځولې نو موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته کوي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو څه هم زبانی کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت ساتره پیغام شیل کوم. از مو همدا څنګه دا د زکه چې په وروارد مو یادونې کړې دي چې پر دوار غړ مو زغه ژخ خو شتاس په خپل میزو کې څول سره وکړي. دا چې فلن په ناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دی زکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثر لاړې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکی بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کړي او خرڅ کړي او خپل اړتیا په سره کې. عموما بیا هم په دواړو غاړو ژخو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه. ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ژخو ستاسو اول اول په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله مو سره نږدې کوي. سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرئ. سلام.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې مده زره کومې ډک ډک سلام د ازادۍ رادو کارکونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادۍ رادو سستخ پرونې نشرۍ او د دنیا ګول کوته د غریب خلکو اواز رسوي. بعد سلام زما درخواست په قضا غوښتنه ده چې په افغانستان کې دې زیات کومه خلکو سره وشو. هو بد بختانه چې څومره خلک چې شل او خو مېب دي او مازره دي دوی څه به حکومت کوونه کو بالکل د الله رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي. د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې دي زموږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت په سیمه کې څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سیمه زور کوي. د پارلمان په سیمه څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک په سیمه زور کوي. ولی په ګمرک کې ډالر دی، په ګمرک کې افغانۍ دی، په ګمرک کې کلدا دی، قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. ا دې کس په ګمرک کې تر درو خیمه چې هغه د جمهوریت د جمهور نم داغه جون خدي د جمهوریت نم داغه روزګار خدي کوم پیسې چې غواړي هغه تور دی ورته بل څه حالات په تدری ال دې کې چې هغه بنغه ور شو تثبیت وي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
حاجی شیراسان کنر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړی. خپل سلامونه تاسو ته استاد ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد ولسوالۍ کې نن جون یو لیساله نن شګام پکې دی تا امیر نلری پر دو کورونو کې درسونه وای په کرای نیولی او یو دارالمعلمین نه چې هغه هم جون دی او تعمیر نه لري او هم له پردو کورونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. نو حکومت ته او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دې لپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي.
والسلام په احترام.
السلام علیکم زما رحمان نیمه د کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا یره ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دي درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وستې ستې ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستې څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستې مننه. خیر.
السلام علیکم زابید الله جان عزیز د روزګار د جرهوت ورسالی ته تاسو دا پیغام چیرسم. د جرهوت ورسالی کې د افغان بیسم په هی مشکوک کار کې خوشب تعالی کار نه کی مال مخابرات د وزارت څخه دا غشتنه چې دا خجن کې ته وړي کې ټول د جرهوت ټول ساحو کې کار وکي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي. نو د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدای زیاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. تاسو د باندې د کابل امریکا نیوزی دا د کوم شادونه یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې او کې خلک دې له نه سره به مخ کړی نو کوم نتیجه چارواکي ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور کې په خو به تک راڅګو کې ځکه اورات 14 یا 15 نه مسله ده کې چارواکي زما وحدي وسلام.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاسو ګروان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید کار واچول شي. هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې وخت یوسي. دغه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د اقرب پندلسن نه خو ډیر زیات یخیږي او ذکر لپاره چې دي کوم ځکه اعلان چې دي هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي ځکه چې یخیږي ډیر زیات یې هغه لپاره امکان نشته. نو زما د معارف گزاره چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخیږي ډیر زیات وي دا هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزې سره لاس ګروان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراه د ولایت د مقواس ولسوالۍ اتوني زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بیکار دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب ران شو نو زه خپله د مکتب ارمان لرم. دا کشران دغسې ډېر دي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته دغه مرض افغانستان نه ورک شوی و خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا جون وکړه. رئیسی دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو دغه غوړې شوروان ایڅکه دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیراسان د کونړو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه د ادارې راځو او اوریدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوله. بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې پدی جگہ ور وکي او دا مدرسو ته دي تعمیرونه جوړ کي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زرد الله خانم در لغما ولایت در لسه ولایت والی می تاخر دامت در سم سهراتی آزادی در لغما ولایت که در معرف ریاسر نمی دا غفتنا در که در لغما ولایت در لسه ولایت والی که در داگیان و نبرا مثل جل و فیزو قلی دی تقریبا یو ساعت شل در خیل آره در و حال تا بخواد کردی سه وقتیم بسیدانو دغه بعد ما خپلنه باندې چې د بحثو کې د فرش د ټولن ته باندې طرف ورنه او چې دا د څرګندې سره د طرف نه سره د سپټ سپمنه طرف سپمنه طرف او هغه طرف ختم شو موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پینځل کلیو لپاره یو کنجون دی یو پر ډول دی یو لښبل دی یو د دې ته یو ټول لښبل دی د پینځل کلی ته وګاره کوم ماري نه کوی دا او یا کته ماری د لغمانو نه قاعده چې دغه مکتب ته موږ د دې څخه د دادو باران کې د خدای تګلی باندې تنظیم کې دغه مکتب موږ د ماته د اګور لرونو د دې ځای کې د پرادولې په منځ کې موږ ته حق نه له مکتب جوړ شو موږ باندې د ولسمو خلک باندې دولت خلک باندې ملت خلک موږ ته حق ورته کېږي کولی لپاره چې موږ ته مکتب جوړ شي تقدیر ډېر بده تمامي چې ډېر یو ساتل شو کته موږ لارې نو د موږ لپاره ډېر مشکل تمامي دی او هر مر مې ترجو چې د دې په لور لپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زین لاند هلمند ولایت خنډ سره اړیکې نیولې ده. دغه د هلمند شهیدان عاملین ماشونه چې کوم دي دغه نه دی ورکوستي او د ډیر ستونزو سره مخ دي. نور مقامات ته خدا هله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوې کالم را روان دي چې نوې بیا دا پروش کالم ماشونه هم دا چې وسوځي سره ساش کړ بیا دا چې بیا نه راکې بیا په نوې کال کې درکو بیا نه راکې بس دا کار دی او زما پیغام نه شر کړی.
بیا السلام علیکم ګل احمد کورې ما د کندهار شهر څخه اوراله څنګه مداغه ده دا د افغان لیسن شرکت دی دا به څه کم ډول سوري په کندهار شهر کې ما مخکم پیغامونه چې کړی دي اوراله خو به نشرتي وي چې خو موږ عمل نه دی تسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نه شي کړی ځکه چې موږ دې بیا په څنډه کې کچیر د توامه په څول کې یو پیټه دا د افغان لیسن شرکت دی اس خدمات نه لري به څه کم ډول دی اوراله نو ما دا هله د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت څنګه د خپل مه شرکت ته مزول څه دا اوس نه چې تاسو کله کې دایڅ دا شرکت په پاجه ته نه ځات کې ځکه چې مو شاسته ځه په څنډه کې په ځوړې کې کار نه کوي په شاسته کار نه کوي په یو ځای کې کار نه کوي نو دا په کې خو نه مو چې نه دې مړ څخ یا مړ په څه دا مات نه کوي نو وروره دا مې یو لن پیغام هم هیره ده چې تاسو نه شې وي د پیغام نه شې دا په هیله د خپل په مان السلام علیکم.
اور السلام علیکم ز صدوا غا و د بغرا تړل تښتونه د خلکو د ګرد وښه د کښتونه وس کړی نرم کړی او دا شان کړی د بغرا وس پاکه تړل د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکړګه د بغرا د ګریش کې راته رسید د بغرا پاکه تړل د موږ وس تو نرم کړو ګرد پاکه دا ونه موږ راکښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک وبنه سپکړي خو دا پامان.
بله سلام علیکم زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناسم او یو سیزن کېما او د سیدا چې ورور حکومت نه مهيله دا د لوړو مقاماتونه چې کومه د شهید مور دې نه دی خو ګاډي کته کې خور کې راځي او یو د ګاډو تم ډېر سخت مزمت دي وړو ګاډو ته سورلې تم ډېر سخت نو د حکومت نه مخایش ده ک د تورخم په چارواکو کې وسره سيږي نو مهرباني دی وکړي د لار دې آزاد کړي او دا چې پیسو د پاره د څه ودرې ډاډا کې ټیلرې دا مزانه کوي مثلا د اخوان نه کوي حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې ځای کوي او لوړ مقامات نه غوښتنه ده لرم چې دا څنګه زر ته زر حال کوي او دا ډیر وخت نه دا څنګه روانه ده. سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د دې موږ په امانت تر تخبر کړ. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي. د دې همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. اللهم مرسا.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio